تاسی نظر.
د شپې 9:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلوونکی نوریاس نوری دی، خو لمړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور له مخې د لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 15 ته رسیدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی هم پکې شامل وو. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې 4 ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګوزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی زی احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سامانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوري کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنا قرباخ سیمې ارمنټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپورو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنا قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي کړي دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
السلام علیکم. د ازادی رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوری هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېره اونۍ اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغو کړ. په تیر سره باندې دوه کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دی، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساس و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودي خبرونه ته دعوت کړی. د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو څه ستونزمنده نه وي؟
سبحان تعالی درنو اوریجن کو تھا بازار جو کم سے قوانین و جوڑول د پارا معمولا ظروف او شرائط کار دی قانون جوڑول ول ل پارا حقوق علم کے پنجہ انا سو پر اثر کی بول کی چې ارا اعتقادی یا دینی انصار ده، پولنیز انصار ده، اقتصادی انصار ده، اقتصادی انصار ده، او همدارنګه اخلاقی انصار ده. بنان دې په پام کې ولرو سره یو جهت او بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوت ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړېږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي ده افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغه استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي عمره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوانه د خلکو د فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړېږي چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشرېږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، یعنې د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کې د لویې جرګې له طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح د پړاو نه تر انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کېږي. جمله کومه نیو کچ په دې ارتباط وجود لري چې هر محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي، معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیټه توصیف کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په شلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستنیزای صاحب، ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډیر وخت مو نه درلوده که مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پاتې کېدای شي که نه. له تاسو یوه دنیا مننه. مننه. بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ستنیزای صاحب، په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درون استاد ستانکزی صاحب که چیرته تشریف لري او په زمین کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادې موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکي لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون داده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم داده چې هغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د ادارې د ملي حاکمیت چې سره قم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه اوسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتي دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یوه حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې د لویې جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې تر څنګه په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د ته ورته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلېدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. موږ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرې ته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولی چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډېره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبانو حکومت ته؟ یو هیواد بې له اساسي قانون هم نشي کولی خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړي، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پو مصباح صاحب ته، او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانینو موضوع دسته گنگ و لاینحل پاتې شده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنای داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده خبر اندل ته چې مخکې سنیزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې دوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي پلوم دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت را منځته شي. د دې دولت اساسي بنا قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بنل موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شوله، موقته اداره انتقالي اداره، او بلخره یو کمیټه وټاکل شوله په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي. او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل هم دغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شي چې زه عرض کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزې صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرانډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي. په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرانډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. یعنی هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، ګوري په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه، او د دولت وظایف دا ټول په اساسي قانون کې پامکنی ول کېږي. اول زما نظر طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې فلمي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړوي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در رابطه لوی اداره انشاءالله جوړېږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي ادري ارګان پر هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مس پاسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو
کور ودان ستانه زده صاحب، یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مرسته راګډون وکړ. مس پاسب تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړېدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څه ول په عمل کارت کې وه، که فساد وه، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې وه یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. او دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسو افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوه کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرې خودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازم ده دوی نشي تطبیقولای، نو دغه ستونزه سره مخامخ شوي دي.
مننه نسادت صاحب. تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبانو څه پلان لري، څه غواړي. دا ما ته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم، مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته مونږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسی تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی اغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا دیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی ده خلق و اراده ده، یعنی ده خلق و اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که ده خپل پا منس که ده رهبری پا کچه که باید دا موضوع سرگرد چی چه دوی باید ده خلق و نه خلکو ته مراجعه وکي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسله حقوق او ازادي د خلکو باید په قانون اساسي کې تسجیل شي. او اصلی مسله چې تاسو پوښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او اغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده، باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامعې بین المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو وسی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق نشي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، له هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس
یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.